السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې به د سندرو میلمانه پروګرام درته وړاندې شي، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا دریو میاستو کې یا د نوي کال له پیل تر اوسه 6000 کورنۍ د جنگ جګړو له کبله کډه شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت پر طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی، خو تر دې موضوع مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان ځواکونو بغلان کې د طالبانو زندان مات کړی. د افغانستان دولت ملګرو ملتونو لپاره نوی استازی ونومو، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پخو عمر لرونکو کسانو نیمایي برخه په بشپړ ډول د کورونا پر ضد واکسین شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نوروزک سیمه کې دا زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه 6 پوځیان او 6 ملکیان آزاد شوي. دفاع وزارت ادعا کړې چې د زندان 4 ساتونکي وژلي او زندان یې هم ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بغلان د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د سختو جګړو راپورونه خپاره شول، او طالبانو پکې برکا ولسوالۍ هم ونیوله. افغان حکومت غلام محمد اسحقزی په ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي په توګه ټاکلی. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلی اسحقزی به په نږدې وخت کې خپله نوې دنده پیل کړي. د اعلامیه له مخې اسحقزی له 2014 کال نه تر اوسه په آذربایجان کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه دنده مخته وړه. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي و. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویان تولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې دوی پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلی دي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو، چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي، چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
تیر کال هم په ننګرهار کې په شاوخوا 70,000 هکټار ځمکه غنم کرل شوي وو، چې څه باندې 0,000 میټریک ټنه غنم ترې ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې ترسره شوه. د افغانستان ټیم له 5 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرین پیل کړی. په پام کې ده د راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم په خپلو کې یو دوستانه مسابقه وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پخو عمر لرونکو کسانو نیمایي برخه په بشپړ ډول د کورونا پر ضد واکسین شوې ده. دا مهم پرمختګ داسې حال کې رامنځته کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو او له کبله یې د مړینې شمیر په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې هدف ټاکلی چې د جولای میاشتې تر 4 نیټې باید 80% پخومره کسانو ته لږ تر لږه یو دوز واکسین ورکول شوی وي. اوس دا شمیر 2% دی. له دې سره پرون مدرنا شرکت د یوې مطالعې په اعلان سره وویل چې د دوی واکسین له 12 کلنو پورته ماشومانو لپاره هم خوندي او ګټور دی. امریکا او کاناډا له وړاندې فایزر بی انټیک واکسین ته اجازه ورکړې چې له 12 کلنو پورته عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. او د اروپای کمیسیون مشر وایي د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې او اروپای کمیسیون د مشرانو تر 2 ورځنۍ غونډې وروسته وویل:
If we continue like this, we have confidence that we will be able to save.
کدا لړې دغه روانه وي ډاډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن وندرلین په خبره د دې اونۍ تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوز ورکول شي او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ وی پانه کې د خبرونو لوستلې هم شي پاتې ده آزادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په سر کې ویل په دې پروګرام کې تاسو تر ډیره د سندرو میلمانو پروګرام اوریدلی شئ. خلاند خبری برخه کې به دا واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر او سرپرست یو وربیا له وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راشي. دا چې د دغو خبرو نور جزئیات څه دي تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري آزادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال له شروع تر اوسه شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځایه سوي دي د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بیلابیلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 1200 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خبرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلولو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2000 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بشري حقوقو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های هدفمند ضمن قربانی گرفتن از افراد
هدفی و جنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغه سو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت جواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول خکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د ناامنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون په عین حال کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پرېښودو په معنا نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه سیمیتا د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی د راپور کاپی تر لاسه کړي. په دې راپور کې راغلی چې د هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. دا چې د راپور جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د نسکوري شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو تر لاسه کړي ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړپوړو چارواکو د غشان سیمه ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله خي چې د افغان پوز هليكوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20مه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوځ یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلی هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله ویشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرولې ده، کوم چې حرارت او سیګنال هم څارل شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندون کې پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسي کانګرس توغندې ته ورته دی، خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته دی چې دغه راکټ ایټی جی ایم نه انټی ټیګ ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې په تیاره وشتل شوی وو، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د هغوی طرف نه ورکړل شو.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه به هم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندون کې پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیه پر لاخې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول، اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي، څو روښانه شي چې دا لوتکه په کوم ډول وسلې وشتل شوی، او ول د ملي اردو نور یو تکه چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو او توغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی پر راپور کې لدی پراته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله، شپږ هموی ټانکونه، اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي، خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر، شپږ رینجر او دوه هموی ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدې مسؤول علیپور بلل او د غیر مسؤولو وسلوالو په بو وسلې کېدو او د افغان ځواکونو پولیسو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. تیر راپور کې همدارول د بیسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوی او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورن او کسانو د محاکمې غوښتنه شوی.
مخکې دې چې د سندرو پروګرام ته وار ورکو، دې ته بغواک شو چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه مقاله او تبصرې خبرې کړي.
مسیر ورسپانې د استرالیا سفارت تړل کېدو د ډیپلوماتیک انزوا لپاره د خطر لوی زنګ یاد کړی. ورسپانې ویره ښودلې چې له استرالیا وروسته به ځینې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي او دا هغه څه دي چې افغانان د تنظیمي جګړو او بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تجربه کړي او دا حالت افغانان داسې منتوي کړي وو چې نه یوازې د افغانستان پر سیاسي دریځ، اقتصاد او پرمختګ یې نه جبرانیدونکي منفي اغیزې وکړي، بلکې افغانان یې په نورو هیوادونو کې لذلت او خواري سره مخکل. ورسپانې اندېښنه خودلې چې اوس استرالیا خپل سفارت تړي، خو کارکونکي به خپل کارونه د سیمې په نورو هیوادونو کې وکړي او دا د دې معنی لري چې افغانان به بیا اسلام آباد ته ورځي، پاکستانی پولیس او نظامیان به ورسره زیاتۍ کوي او دوی به هلته د خپل قانوني کارونو لپاره رشوت ورکوي او ذلت به تیروي. د لیکوال په وینا افغانستان ډیپلوماتیک انزوا په کابل کې د سفارتونو تړل کېدل او سیمې ته لیک دول د اسلام آباد او افغانانو د نورو دښمنانو هغه هیله ده چې له بده مرغه اوس خپله د ځینو افغانانو په لاس پوره کیږي. هیوا دولتي ورسپانې په کندهار، هلمند، بغلان، لغمان، وردګو، ننګرهار او ګڼو نورو سیمو کې د طالبانو په لیکو کې د پاکستانی وګړو وشل کېدو په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي افغان حکومت په دې اړه ډېر اسناد لري چې پاکستان طالبان او د طالبانو مشران پالي، ساتي او بیا یې افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. لیکوال د جرمني له شپېګل ورسپانې سره د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویل یې پاکستان له طالبانو سره وریا اړیکې لري او په سیستماتیک ډول طالبانو ننګه کوي. خو د لیکوال په وینا پاکستان له افغانستان سره په جګړه کې خپل ځان ته زیان اړوي او پاکستان به هیڅکله د روسانو له ماتې وروسته سناریو تکرار نشي کړی. رسپانډ ټینګار کړی چې پاکستان باید له افغانستان سره پر